السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د رواني نیم ساعته خبری مجلې په پایل کې لند خبرونه واوري. یو نوی سروې ښیي چې د افغان میرمنو ازادي محدوده شوې او په کړاوونو کې زیاتوالی راغلی. د ګالپ په نوم ټولنه چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړوند څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همدا ډول د هغو سلګونه زره بې اسناده کډوالو میرمنو چې له پاکستانه ویستل کېږي لرلید تیار ښکاري. د دې نظر پوښتنې په سلو کې یوازې یولس ګډونوالو ښځو ګالپ ته ویلي دي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي او په سلو کې یوازې ولس ویلي چې په درناوي چلن ورسره کېږي، خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړاوونه دوام لري. د ګالپ نظر پوښتنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټول افغان میرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي چلن نه ورسره کېږي. ګالپ نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څېړنیزې نظر پوښتنې کوي. په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر کړی و چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لار عمومي. مولا عبدالغنی برادر ایران ته شپږ ورځني سفر وروسته تېر ماښام کابل ته له راستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له ایراني چارواکو خصوصي سکتور سره یې د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت، قانونو، د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي چې د ایران په سفر کې له عبدالغنی برادر سره ملګری و په دې خبري غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د هوایي چلن په برخه کې د همکارۍ او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د دواړو خواوو د موافقه یادونه هم وکړه. خو دغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو به په راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي. پریمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 25 کسانې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټېډیوم کې په عام محضر کې په درو وهلي. پریمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل دا کسان د ولایت د اسراف محکمې د حکم پر بنسټ د جمعې له لمانځه وروسته په درو وهل شول. طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کسان د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهلي دي. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې د جنوبی افریقا پر وړاندې د بیګانوی لوبې له بایللو وروسته له نړیوال جام سره مخخه وکړه. ډیر شمیر کرکټ پوهانو او د کرکټ یو شمیر مشهور کرکټرانو په تیرو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د هغوی کړنې ستایلې دي. افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکړې او لکه چې د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي دای د دې سفر تر ټولو بریالۍ هغه یو شمیرل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډیر شمیر لوبغاړو په خپل ټولنیزو رسنیو په یو زنیو سیالیو کې د خپل سفر د پای خبره کړې او ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ لامل مننه کړې ده. تمه ده نن د نړیوال جام په ګروپ لوبو کې دوه لوبې وشي. لومړی هغه به د استرالیا او بنگلاديش او دویم هغه به د انګلستان او پاکستان ترمنځ. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې شاوخوا 5000 کسان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا لخوا د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ ډېرو خلکو د توغندیو او هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینو نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي. اوچا ویلي دي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 30 تنه نور ټپیان دي. د جرمني د ټي پي آی خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې جګړو په پایله کې لوی ترانسپورټي لارې بندې شوې دي چې ورسره د اړتیا توکي هم کم شوې دي. دریو قومي ډلو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د برما او چین د ګډ سرحد په اوږدو کې تهاجمي عملیات پیل کړل. او تمره چې سوریه جمهور رئیس بشار اسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزې د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا پرون دا راپور ورکړ او زیاته کړه چې په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریه او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو نښه ګڼل کیږي. نن شنبه ده د لړم شلمه او د نوومبر 11مه نیټه. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د افغان کډوالو وستو ته اندېښنې. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو وستل او زورول دواړه سمدستي پای ته ورسوي. اخوا ګالاپ څېړنیزې مؤسسې ویلي چې له پاکستانه وستل شوي افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې په ډېر شمېر ملکي خلکو ته اوښتي ملکي مرګ ژوبله غندلې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
زه امید زهیر مالم. د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوالو ویستر او زورول سمدستي ودروي. د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل شوې، خو راپورونه شته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي، زنداني شوي او له پاکستان افغانستان ته شړل شوي. په ورته وخت کې د کلا په نوم یوې څېړنیزې مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستانه ویستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقونو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی له ګواښ سره مخامخ شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ییز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه ایستل شي. د هغې په وینا پاکستان باید خپلې نړیوالې حقوقي ژمنې له هغې ډلې په جبري ډول د کډوالو د نه ستنولو اصل په یاد ولري. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي، نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تېره ښځې او نجونې به له خوندیتوب حسین او زده کړو به برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډیره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغان فعالې له قوله یادونه کوي چې د نوومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کېږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نوومبر په دریمه په کراچۍ کې په یو بله پیښه کې یو 19 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ کارت هم درلود. د بیان له مخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالاب تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي دي چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسي ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لکه کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې نه دي اوسېدلي او بېلو کومې عصري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاده زکی شپې تیرې کړي.
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره اسلام آباد د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نوومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو له وړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هیواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډیر افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپایي ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ویب پاڼه هم زموږ ژوندۍ نشرات لري. کولای شئ زموږ خپرونې سلیر وي ساعت زموږ په پاڼه ژوندې واورئ. ازادي راډیو .com زموږ ادرس دی. ګوګل کې سرچول دا ډېر اسانه باندې ترلاسه کولای شئ، او که غواړئ ټلیفونونو کې همیشه له ځان سره ازادي راډیو ولرئ، یعنی د اپ او انټرنیټ لارې تاسو کولای شئ د خپل اپ سٹور او خوای ګوګل ډرایو نه پرې اسانه باندې زموږ اپ انستا ډاونلوډ کړئ، انسټال کړئ، زموږ خبرونه هلته اډیو ژوندې واورئ. د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ سرپرست ویلي دا قونسلګري په مستقیمه توګه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. رقیب الله دهقان زاده په یو ویډیو کې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اکبر روسي او څرګندونو ته هم غبرګون ښودل دی او هغه یې رد کړی دی. ظاهر اکبر د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د استول شوي ډیپلوماټ د معرفي پاڼه څیرې کړه. وی ویل د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګري د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي دي، د دنیا هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر هیوادونه یې ډیپلوماټان چې د طالبانو استازي دي د ډیپلوماټانو په څیر باندې منلي او هغوی ته یې د افغانستان سفارتونه او په ځینو ښارونو کې قونسلګري ورسپارلې دي.
وروسته له هغه چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اکبر وویل چې د تاجکستان په خاروغ کې د دغه سفارت قونسلګري فعال نه ده، د دې قونسلګري مشر نقیب الله دهقانزاده دا خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې قونسلګري په مستقیمه توګه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې، ښاغلي دهقانزاده وایي چې د دې قونسلګري د غیر فعالېدو په اړه د ظاهر اکبر څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې دي. په دې ویډیو کې د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست نقیب الله دهقانزاده زیاتوي
د تاجکستان په خاروخ کار کې د افغانستان قونسلګری یو خپلواکه استازولي ده او د افغانستان د اسلامي امارت د مستقیم ملاتړ او لارښوونې لاندې ده او د خپلو قانوني اصولو او صلاحیتونو له مخې فعالیت کوي او قونسلي خدمات وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اکبر د سیشن بي په ورځ په یو خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا دغه سفارت ته د استول شوي ډیپلوماټ د پیژندلو پاڼه د رسنیو د استازو پر وړاندې څیرې کړه او دا یې هم وویل چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګري د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. د ښاغلي اکبر په ټکو طالبان دوی ته مشروعیت نه لري تر کومه چې په دغه هیواد کې یو مشروع حکومت نه وي رامنځته شوی. په دغه مکتوب کې د فیض الله په نوم یو ډیپلوماټ د سفارت د لومړي سکرتر په توګه معرفي شوی دی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د نقیب الله دهقانزاده د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو پښتنه دا ده چې ولې تاجکستان چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت او حکومت ولې له منتقدینو څخه دی، د افغانستان سفارت او قونسلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروخ کې افغان قونسلګری ته اجازه ورکړې وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پو طارق فریادی ازادي رادیو ته وویل
سفیر
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه د طالبانو کوم سفیر نه دی منلی، خو دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یو قونسلګری له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه
ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. څموده مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولي لري. د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو تاوختي تلفات غندلې دي. پخوا په حماس افراطي ډلې د اسرائیلو د بریدونو په دوام د ملګرو ملتونو بشري حقونو عالي کمشنر د دله قول په غزه کې د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د ملکي فلسطینیانو زیاتېدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویې ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې خبرې کولې د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د څلور ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو وی ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل نه ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنګټن به دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو برید وکړ، څوارلس سوه کسان یې ووژل او شاوخوا دوه سوه څلوېښت نورې برمته کړل. اسرائیلو له ځمکې، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطیني چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا یولس زره کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې ده د اسرائیلو لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابنده غزه کې له یوې مخې ورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. له بلې خوا ټاکل شوي چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملا د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو عملیات غندلی دي، او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري ډیرو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه باندې بیلابیل مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډی سي اورو.
ګالوب پر خپل ویب پاڼې افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د یوې تازه سروې په پایلو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د ښځو لپاره ازادي ختمیږي خو کړاوي پر خپل ځای پاتې دي. لیکنه وایي په 2023 کال کې افغانستان کې دننه افغان ښځو او نجونو لپاره او هم د هغه زرګونو کډوالو افغان ښځو او نجونو لپاره چې د اسنادو نه لرلو له کبله یې پاکستان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته تک ته اړ باسي لرلید تیار پاتې دي. ګالوپ وایي په 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د طالبانو د بیا سري واکمنۍ د پایل راهیسې د ګالوپ پرله پسې سرویګانې ښیي چې ښځې دغلته له کړاو سره مخ دي او ډیر فکر نه کوي چې افغانستان کې ښځو سره د هغوی د حقونو سره برابر چلند کیږي. ګالوپ په دې اړه خپلې یوې وروستۍ سروې پایلې هم راخیستې دي او وایي هغه افغان ښځې چې دوی ورسره په جولای میاشت کې مرکې کړې یوازې یولس سلنه یې وایي چې دوی په خپل ژوند کې د پرېکړو د کولو لپاره له ورکړل شوې ازادۍ راضي دي. د خبرونې په وینا دا شمېر نه یوازې افغانستان کې په بېساري توګه کم دی بلکې د بلې هرې هغې ټولنې یا هیواد پرتله کم دی چې ګالوب سروې کړې دي. کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پانتون د یو استاد شعیب رحیم تبصره خپره کړې چې وایي پاکستان او ایران د افغانستان ګاونډیان دي خو د افغان کډوالو سره د دې هیواد دونو چلند د شرم وړ دی. په تبصره کې له دې دواړو هیوادونو سره د افغانانو شریکو کلتوري، فرهنګي او دودیزو شراکتونو ته اشاره شوې او د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان او ایران وروستي اقدامات یاد شوي چې د لیکوال په وینا د دواړو ګوندیانو ته د شرم وړ دي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان پر اړیکو یې ولیکنه خپره کړې چې سر لیکي دی د طالبانو بریا پاکستانی وسلوال هڅولې او وژونکي بریدونه زیات شوي. ورسپانه وایي هغه پاکستانی چارواکي چې فکر یې کاوه چې پاکستانی طالبان نور جدي ګواښ نشي پیښولی په تاوتریخوالي کې راغلي زیاتوالي حیران کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ واوري. سلیر وی ساته زموږ خبرونه چې تاسو په رادیو کې اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ژوندۍ اوریدل شي. درې ترخوا هر هغه مطالب چې د ازادي رادیو په صفو باندې خبريږي د ازادي رادیو پر وای پاڼه باندې تاسو لوستل شي. پښتو او دری دواړو ژبو باندې زموږ مطالب په لیکلي بڼه باندې تاسو کولای شي هلته هغه ولولي. د هر برخه لپاره ځنیو جدا جدا ځایونه هم شته. نه که تاسو د ویډیو لیواله استه واړی زموږ سره خبرونه چي اونیزی دی یا هم ځانګړي خبرونه دی او ویډیوي دی هغه کتله شي ځانګړي مرکه او نور مهم مطالب چې د ازادي رادیو په پاڼه کې په ویډیو شکل باندې ځای پر ځای دي کولای شي په یو کلیک باندې هغه تاسو پرانیزي او تاسو وګورئ. تر دې خو زموږ خبرونه اوس په ټولنیزو رسنیو هم ځنی یې ژوندې خبريږي په ځانګړي ډول باندې زموږ سیاسي او ټولنیز خبرونه او البته خبری خبرونه. نو تاسو کولای شي چې دا خبرونه هم ژوندې په ویډیو په شکل باندې چې اکثریه مخام د افغانستان په وختي هغه تاسو وګورئ په ژوندې باندې. وربشو کونار ته هلته د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري په ګڼو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پال کړي. خدا سيال کې چې په پاکستان کې خلک له بیروزګاری زیات شکایت کوي د دې ریاست سیمه چارواکي بیا وایي د دې پروژو د پیل لامل په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیل ولسوالیو او سیمو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکاري په زیات شمیر کې د آبادی او بیا رغونې پروژې پیل کړې او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ او د نړۍ ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. پنځه اویا کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. شپاړس زره او پنځه سوه کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وایي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنې هم ورسره شوې او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به یې چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ اوسیدونکو هم خوښ دي چې په ولایت کې یا نوي سرکونه استنادي دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چلس کې کار روان دی، سپیدار کې روان دی، بدګوړ کې روان دی، امرای کې روان دی، اندر لچک کی روان دے، ازل قیاس پخکتا درا کی ٹولی دغه څونه وی شوراګانی وی ټولو پیسې راغلی وی او چا والا پاکول او چا بل سکول. نو هغه کی خو تر ډیره خلکو خو خصوصا د دیوګل په درا کی په دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي. چېغه همری تنګی کی تقریبا 450 مزدور کار کوي. دغه زمنګ سرک کې چې دی دغه کیم دغه سی 450-350 کار کوي. داسې بدګوډ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لزګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لزګونو زره کسان بې دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره د رابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنۍ او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته پکار دی چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډې کولو ته اړ نه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو مال د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لتا سټولو مننه چې ازادي راډیو مراسم تر دم غړي پورې واوري دا زموږ خبرونه سلیر وي ساته زموږ په راډیو او زموږ په پان هم اوریدل شي ساس بیا لا بیل پیغامونه را رسیدل دي وړاندل دي چې ساس پیغامونه تور شم یا دونه یړی نه ده چې تاسو کولای شي خپل پیغامونه موږ ته زموږ واتس اپ شمیره چې د همدې پیغامونو په پای کې خبريږي په واتس اپ شمیره باندې را واستوي موږ به ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیا لا بیل خبرونه کې اخبارو کو خو دا اندیښنه ملري چې ساس پیغام اوله تر اوسه نه دی خبر شوی ساس پیغام موږ سره شته او په خپل وخت سره به چې نوبتي راورسي دا خبر ته خبر شي البته زر زر خبريږي یا دا ونه هم اړینه ده نو د خپل ستونزو او تر خوای نور هغه مسایل په اړه باندې چې تاسو وایي چې باید غږ دی او خبر شي او مهم دی او دا سره غږ باید ورسیږي او خلک هم دغه مشکلات په اړه باندې خبر شي خپل غږیز پیغامونه زموږ واتس اپ شمیرو ته راوستوي ساس پیغامونه واوري
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هله یو منی پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالی څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج می کیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه کوله غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان
السلام علیکم محمد رسلیم د هلمن ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم په هلمن ولایت کې دا ستونزه ده ستونزې خو ډېرې دي ډېرې ستونزې دي ځکه چې د هلمن ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنې زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کال دارې تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي یعنې کتر پایه د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنې زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر څلور دره کالداري اوړي دا چې زه د هلمن ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنګه څنګه یې نو دا چې څوک د هلمن ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمه څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینه چې پرې وته تذکره 15 دره کالداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داش چا څخه چې نو وسایل ولري نمبر ولري او نو پیسې ولري د هغه یون پر وزانه وي خپل دایال جوړی نشي پیدا کولای نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړی دغه اسانتیاوي خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغه نی اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاصي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.